آباد آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم استری مشه تاسو مشال ریډیو ته غواګی دا وخت ما سپخین 3 بجې دی د غړې په خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم په خبرونه کې به واوري چې د کراچۍ په بلدیه ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د اور لګیدل او لوجه د وجل شو یا غي چې کوم مشوي او زخم شوی خلک دي دا غي شمیره زیاته شوې ده. دا رنګ نو ریپورتونه لرو چې وای په پاکستان کې د یوې هفتې راهیسې روان بارانونو کې مشوي خلک سلونه اوریدلې دي او د دې غړې په اخیری برخه کې د نړۍ رنگونه پروګرام هم د یادونه باسي. خو اول د فرخند وزیر نه د خبرونو تازه خبرونه وګورو.
په کراچۍ او لاهور کې په کارخانو کې د اور لګیدلو په پیښو کې 125 کسان وژل شوي ګڼ شمېر ژوبل. وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم د اتو تختول شو کارکونکو یو ویډیو خپره کړې ده او په لیبیا کې په امریکایي کنسولیټ په یو راکټي برید کې امریکایي سفیر او درې نور کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په یو کارخانه کې د اور لګیدلو له امله لک تر لګه 112 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ ښار بلدیا ټاون پولیس وایي پېښه د ښار هب ریور سړک ته ماجر کیمپ سیمې سره نږدې د نهې په مازیګر هغه وخت مخې ته راغله کله چې مزدورانو چټي کوله. په کراچۍ کې د مشال خبریال وایي اور د پرون مازیګر راهیسې لګیدلی دی او لا هم د دغه کارخانې په تخانه کې بلیږي. په شفا امبولانس کې یو کار ان کې شفیق احمد وای اوس هم یو شمیر کسان غیر پراته دي.
د شپنې لګایو 110 111 مړي مروستل په شوي او اوس په کوم دنه کم سو کم 250 کسان په سعودي لا فیلا په یو شپه کې په 24 غنټو کې صرف پهلا مال موږ لګا کلیر کړه دا درې مال لا پاتې بس لګایو دنه ور ضروره بس ور دې دنه کې ور دې بیا بار تر او تختو راوځو بارتا.
په پیښه کې د وژل شو کسانو مړي د کراچۍ سیول او جنا او یو شمېر نجی روغتونونو ته وړل شوي دي. امدادي کاروایانې لا هم روانې دي او اور تر اوسه په مکمله توګه نه دی مړ شوی. پاکستاني مطبوعات د وژل شوو شمېره د 200 زیاته ښایي. سند حکومت نن په ټوله صوبه کې د ویر لمانځلو اعلان کړی دی. پرون په لاهور کې هم د پیزارو په یوه کارخانه کې د اور لګیدلو له امله 25 کسان وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم اته کارکونکو چې 13 میاشتې تختولی وو یو ویډیو خپره کړي. په دغه ویډیو کې د ګومل زام ډیم کارکونکو د غره په لمن کې کېنول شوی دی او بیانونه ورنه اخستل کیږي. د افغانستان حکومت وایي دوی تاییدوي چې له امریکایي چارواکو سره د بګرام زندان له شوې لوزنامې سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو د حواله کولو د مسلې پر سر ستونزې موجودې دي. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایم الفیزی د مشال ازادي څانګې ته ویلي افغان حکومت ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان له اساسي قانون سره سم اداري توقیفونه کولی شي.
دا وتر حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره په دې باره کې خبرې وکړي. هغه زندانیان چې تعداد یې د 600 څخه زیات دی چې دا هغه زندانیان دي چې د تفاهمنامه چې امضا شوې ده، یعنې هغه تفاهمنامه چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ امضا شوې ده د بګرام د زندان د مسؤلیتونو په ارتباط، د هغه تفاهمنامې د لاسلیک کېدو وروسته نیول شوي دي. د دغو مسلمانش باید ډېر ژر تر ژره معلوم.
په افغانستان کې د امریکایي او نېټو ځواکونو مشر جنرال جان آلن یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی افغانستان ته په همدې هدف راغلي دي. جان آلن په کابل کې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په یاد غونډه کې وویل
We must finish what we have started and prevent Afghanistan from ever becoming a safe haven.
مونږ باید هغه څه پاتور وسو چې په افغانستان کې مو پیل کړی دي. مونږ باید د تل لپاره د هڅو وکړو چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ تعهد پیوړی او نه ماتیدونکی پاتې دی.
جان آلن دا هم وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو لسکلن موجودیت د پام وړ لاسته راوړنې لري. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زوره له سوداګرو نه په پیسو اخیستلو سره څه باندې 400 میلیونه ډالر آمدن ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د سارنې ډله وایي له دې پیسو نه 215 میلیونه ډالر د طالبانو مشرتابه ته رسیدلي او پاتې نورې یا مصرف کړي او یا هم په ځایي کچه ورکې شوي دي. د رپورټ له مخې طالبانو د افیمو په ریبلو او کرلو له ځایي کروندګرو نه 10% کې مالیه ترلاسه کړې ده. دغه راز هغوی په مالی شتمنو کسانو هم 2.5% مالیه اخیستې ده. ریپورټونه وایي د لیبیا په شرقي ښار بنغازي کې په امریکایي کونسلیټ په راکټي برید کې په وژل شو څلورو کسانو کې امریکایي سفیر کرستوفر سټیون هم شامل دی. دغه حمله پرون ناوخته د امریکایي کونسلیټ په ودانۍ ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هرډي کلینټن په دغه حمله کې د دې نه وړاندې د یو امریکایي چارواکي د وژلو تصدیق کړی و. پرون وسلوالو د امریکایي کونسلیټ په ودانۍ حمله کړې وه. دا تشدد د هغه فلم د خپرېدو وروسته مخې ته راغلی چې پرې تور لګول کیږي. په نیجی توګه په امریکا کې جوړ شوی او پکې د پیغمبر محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سپکاوی شوی. په قاهره کې هم داسې مظاهره مخې ته راغلې دي. په سلګونو امریکایان د نهې په ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوال تجارت مرکز یا ورلد ټریډ سنټر چې د امریکا دفاع وزارت پنسلوینیا او شانکس ویل کې راټول شوي وو او د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 ترهګر حملو د 3000 کسانو د وژنې یادې تازه کړ. ولسمشر باراک اوباما او میرمن میشیل اوباما په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ په چمن کې د وژل شو په یاد کې د یو منټ لپاره خاموشي هم اختیار کړه. د نیویارک ښار په کوز منهټن کې د نړیوال تجارت په مرکز کې د سپتمبر د 11 د قربانیانو نمونه هم ولوستل شول. د تاجکستان سپریم کورټ پرون 15 کسان په دې تور زندانی کړل چې د بندي شوی ډلې جماعت انصار الله غړي دي. په دغه اوریدنه کې 12 کسانو ته له 15 نه تر 40 کلونو پورې د قید سزا ورکړل شوه. یو ته 2 کاله قید او 2 نور جرمانه شول. د مقدمه اوریدنه د 1 اگست شروع شوې وه. دا کسان د تاجکستان په ختیځ کې په 2011 کال کې د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې نیول شوي وو او ځینې یې په پاکستان کې نیول شوي وو. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به دغه څه واوري. د کراچۍ په یو کارخانه کې د اور لګیدل له وجې په لسګونو خلک مړ شوي او زخمي شوي دي. د تازه حال نه مو خبرو. په بل یو ریپورت کې به واوري چې وسلوالو طالبانو د ګومل زام ډیم د تختول شو کارکونکو ویډیو خپره کړې ده او په سواد کې د شری د ناروغۍ له وجې ماشومان متاثر شوي دي. دغه چې موږ غواړو د قبایلی سیمو لپاره بانک جوړ شوی دی او په سواد کې د شری د ناروغۍ له وجې ماشومان متاثر شوی دي. دا واوري
په دغه وبا په نتیجه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې مړه دي او ګڼ شمېر ماشومان بیماری د وجې نه متاثر شوي دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې به هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونو کې واوري.
غوړه بګه خلې نه ورو ورځ نار درې می بالې له منده ګېمي آرش پا شپه سور کې تماشای ډرا وی
د هر څاورې دلو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. د خبرونه په پښتو ژبه هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته نشر کیږي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته چې د کراچۍ په بلدیه ټاون کې د جامو جوړولو په یو کارخانه کې د اور لګیدل له وجې د سلو نه زیات کسان وژل شوي او نور په لسکونو زخمی شوي هم دي. دا وخت د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی من سره نیغ په نیغه د ټلیفون دی کې. ظفر کریمی په خیر علي د دې پیښې ورسته حال را سره شریکا.
جی منور شاه پرون ماجګر څلورنی بجې چې د کراچۍ ښار بلدیا ټاون په یو کارخانه کې پر لګیدل هغه اور باندې وسو د ریسکیو کم ډلې چې دی هغه په قابو مندل دي او د ریسکیو د ژغورنې کم کار چې دی هغه تیز کړی شوی دی. نو ځکه خو د دې سوزیدل کارخانه نه د هغه سوزیدلو نو پر ایستلو کار چې دی هغه هم تیز شوی دی. د کراچۍ کمشنر روشن علي شیخ چې دی هغه مطبوعاتو ته ویلي چې تر اوسه پورې د دغې کمپنۍ نه د دغې کارخانې نه 168 کسانو مړي چې دي هغه راایستل شوي دي. خو منور شخص په دا ووایم چې دا ختمي شمېره نه ده، ځکه چې دغه د ژغورنې کار چې څومره تیزیږي، دغه شان د دې کمپنۍ نه د دغې کارخانې نه سوځېدلې کارخانې نه د انسانانو د مړو راایستو هغه کم رفتار چې دی هغه هم زیاتېږي. او اوس هم وخت په وخت باندې دغه نوي مړي چې دي دغه ځینې راوځي.
ظفر کریمي جی، ظفر خان منګه واوریدل دی خبرونو کې چې هغه ځای کې لا اوس هم د اور لوګي دي او ځینې ځایونو کې وایي چې تاخانه کې اور روان دی، دا هغې څه حال دی؟ دا اور ختم شوی دی او دغه ځایونو کې اور مطلب خلک اوس امدادي کاروایانې کولی شي که څنګه؟
منور اور چې دی هغه خو تقریبا ټوله تاخانه چې وه د کارخانې ټوله ودانۍ هغې شوې ده، چونکې دا د جامو کارخانه وه او د دې پخکته ایسه کې چې دی یو ګودام و، ګودامونه په هغې کې ډېره لویه کارخانه ده، نو په هغې هغه کم تاو چې دی لوګي چې دي په لاندې ایسه کې د هغې دي، خو بره کوم ایسه چې ده هغه د ژغورنې ادارو هغې کې هغه کلیر کړی نه. خو بله خبره دی کې دا ده چې کم ودانۍ ده په دې کې چاودونه راغلي دي او د چاودونو له وجې نه هغې کې لکه نږدې ورته بیا هم پولیس چې دي دې ته څوک خلک نه پرېږدي، صرف د ژغورنې د ډس هغه کسان دي چې هغه په دې کې کار کوي او هغه پکې لګې دي. مطلب دا دی چې بره ایسه کې اور ختم شوی دی، لاندې ایسه کې هم ختم شوی دی، خو بیا هم د دغې ورنې د راغورځېدو له وجې نه، د دغې خطرې د وجې نه بیا هم ښکته ایسې ته څوک نه وځي.
ډېره مننه ظفر خان، د ځان خیال ساته. وروسته خبرونو کې به تاسو نه تازه حال بیا اخلو. دا و په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي چې د کراچۍ د کارخانې د اور وروستی حال یې راکوو. دغه اور وژل شوی دی خو لا هم هغه ځای کې امدادي کاروایانې هغه ډول نه کېږي څومره چې یې اړتیا لیدل کېږي. او اوس ورزو بل یو ریپورت ته. تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم اته تنه کارکونکي چې تیر میاشې تختولی وو دغه ویډیو یې جاری کړی ده. په دغه ویډیو کې د ګومل زام ډیم دغه کارکونکي د غره په لمن کې کینول شوې دي او بیانونه ته اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل لپاره دا ریپورت اورو.
تیر ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د سویلی وزیرستان کجور کچ په سیمه کې جوړ کړی شوی د ګوملزام ډیم اته اهلکار چې د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه د ګوملزام ډیم نه ډیر اسماعیل خان ته په واپسۍ کې په لاره کې اغوا کړی ول تازه ویډیو خپره کړي. مشال ریډیو ته تر لاسه شوی په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اته وابډا اهلکار د غره په لمن کې لاستړلی کېنول شوی دی چې شاته یې نکاپوش طالبان سره د کلشنکوف ولاړ په نظر رازی. په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اغوا شوی اهلکاران وار په وار خپل پیغامونه ریکارډ کوي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو ملګری انجینیر مشتاق د دوی په مخ کې په ګولو وویشتلو او وی وژلو. دوی وایي که دولت د وسلوالو طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو د دوی به هم دغه حال وي. په دغه ویډیو کې یو اهلکار داسې بیان کوي:
تحریک طالبان کے گروپ نے ہمیں اور ہمارے ایک ساتھی مشتاق کو پکڑا تھا.
تحریک طالبان مونگ او دمونگ یو ملگر مشتاق نیولے ہو. نن طالبانو زمونگ پمخ کے زمونگ ملگر مشتاق و وجلو. لہذا مونگ دخپل محکم افسر او پخاص توکا دا پاکستان دولت نا دا اپیل دے چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کمې مطالبې دي هغه دې اومني، او کچرته دوی د طالبانو مطالبې نه مانی نو زمونږ به هم د انیر مشتاق په شان حال وي او مونږ به ټول ووژني.
همارا بھی مشتاق جیسا حال ہوگا اور ہم سب مریں گے.
د تحریک طالبان لخوا اغوا کړی شوی اته اهلکارو کې یو سناولا د ټانګ د سیمې اوسیدونکی دی. د درور اکرام الله مشال ریډیو ته وویل چې د کور ټول غړي ډیر پریشان وي او ټول شپه دروازه ګوري چې کله باید د کور غړي د وسلوالو د منګولو څخه آزاد شي.
ډیر پریشان وي، ډیر په تکلیف وي، هر ټایم دروازې ته ویلوړ وي او په دغه انتظار وي چې موږ د کور بندا واپس راشي. شپه ورځ په موږ باندې دغسې تېرېږي، ادې مې سخت مورادو او هغه دا تکلیف او امیز نشي کتای. لہذا حکومت نمیز دا مطالبه کوي چې په کومه طریقه باندې وي دغه کسونه ری هي د بندوبست کول شي. دغه سره امیز طالبان دا درخواست چې دغه په ډډ لاین شه توسيع وکړو، دغه ته د ځاني نقصان نور رسي. میر به تاسو ډیر شکر گزار وي.
د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د نامعلوم زاینا د ټلیفون د لارې رسنیو ته ویل دي چې د دوی ډډ لاین یعنی ورکړې شوی نیټه پوره شوې ده او دولت د دوی مطالبهونه خبر کار دی لہذا د دوی مطالبه دی پورا کړی شي او کچرتا پورا نشوي نو ټول اغوا کړی شوی اهلکاران به ووژني.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
پاکستان کې د پشکال د بارانونو له وجې په دریابونو او نیرونو کې سیلابونه راوتي چې پکې زیاتره د پنجاب خاورونه راجنپور او ډیر غازی خان او د سند کشمور بدین او د بلوچستان نصیر آباد او جعفر آباد د خیبر پختونخوا پیښور او خواشا سیمې مردان او سوابې کې ډیر زیاتره کورونه چې کوم دي متاثر شوي ځنې راپریوتي دي ځنې اسیړنګ شوي دي او پکې په لسګونو خلکو ته مرګ جوړه هم اوریدلې ده. په نور تفصیل مو سراج ظهیر د اسلام آباد نه خبروي.
پاکستان کې د قدرتي افاتونو د نظم قامی ادارې د ان ډی ایم ای په وینا چې د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د سیلابي ریلو او بارانونو لوجې د مړو شمیرا سلو ته رسیدلې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د ان ډی ایم ای ویان بریګیډیر احمد کمال وویل چې دا خلک د بجلی د کرنټ لګېدو د کورونو را پریوتو او د کشتۍ د ډوبېدو لوجې مړ شوې دي. د زیاته کړه
موږ ته پرون د پنجاب پی ډی ایم ای نه خواست شوې وو چې خیمه راولې گئی. اول منګ هغوی ته 1500 خیمه ورکړې وي او 13 ورځ مورته 15000 نور خیمه ورکړي. د دې نه علاوه بل کومې صوبې منګ نه خیمه نه دی غوښتي او نه ایرانه د خوراک یا بل کوم سیز غوښته وو. نو دارنګ چې صوبو سره خپل کوم سیزونه دي د هغې نه د سیلاب ځپلو امداد کوي.
دغه رنګ د ان ډی ایم ای د چیرمن ډاکټر ظفر اقبال قادر د وینا سره سم چې پروانو بارانونو کې ټول 8500 او 1500 یا کورونه متاثر شوي دي چې پکې 1400 او 1500 په مکمله توګه تباه شوي دي او 1900 او 1900 ته معمولي زیان رسیدلې دي. د دې وینا و چې د پنجاب په خار ډیر غازی خان کې 15000 خلک د قدرتي آفت نه بچ کړی شوي دي او د دې ترڅنګ د بلوچستان په سیمو جعفر آباد او نصیر آباد کې هم د هلیکاپټرو په ذریعہ امدادي هلې ځلې روانې دي. ولیدی پترس کې راپورونه وایي چې ځینو علاقو کې اوس هم باران ځپلې دي امداد پته مناستي او د دوی سره هیڅ قسمه امداد نه دی شوی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد ته د سواد لری پرتاسي مقاله میټلتان کې د خسرې یعنی شری رانس لوجې دوه ماشومان مړاو یو شمیر نور ناروغ دي. ځای خلک وایي چې د داروګانو او ډاکټرانو د نشټوالي د وجې د غرانز نور سیمه ته هم په خورې دودې. د سواد نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان مو په نور حال خبروي.
د سوات مرکزی خار منګورې نه یو سلشل کیلومتر لری غریز سیمه د تحصیل کلام کلی بټلتان کې د خسره یعنی شری رنز د وبا شکل اختیار کړی دی او دوه ماشومان ترمړه او یو شمیر متاثر شوی دي. د مقامی اوسیدونکو وینا ده چې دغه سیمه کې د ډاکټرانو او دوایانو نشوالي لوجې د غرنز نور سیمه ته په خورې دو دي. لکه یو مقامی تن بلال وای
دغه وبا په نتیجه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې مړ دي او ګڼ شمیر ماشومان بیماری د وجې نه متاثر شوی دي. دې تر اوسه پورې خو لکه ته مدد د حکومت د طرفه هلته کې رسېدلی نه دی. کوم دوه ماشومان هم مړ دي هغه هم د عدم سهولت د وجې نه مړ دي. هلته کې سهولت نشته په هسپتالونو کې یا هغه کوم ډسپنسریان دي هغه سره سهولت نشته دی. نو د جنرال ماشومان داسې دي چې هغه په کورونو کې پراته دي. منګورې ته هغه سهولت نشي ځکه چې یو سل او شل کیلومتر لري فاصله ده او کارام په سیول هسپتال کې هم دغه ماشومان د علاج لپاره سهولت نشته دی.
مشال ډېډیو چې کله په دغه اړه د ضلع سوات محکمه صحت مشر ایډیو ډاکټر خورشید علي خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې دوی ته اطلاع ملاو شوې ده او زر تر زره دغه سیمه ته امداد رسوي.
سبا زمنګا درنه غچ دې دې سای د هم بشي روان دي به کنفرم کیږي واقعي کده خسري چاته کې نه شوي چې اږي ته کې خسره و نه شي. د کسان زمنګا چې د پولیو کمپاین رواني ده کنه نو دغه شانتي کړه د دبليو ایچ او دا ګایډلاین دي چې د خسري یو کیس هم تاسو ته ښکارا شون او کور کې سونه ما شمال دي هغه په تاسو هم دا کوئی به چیرټ کوي او دا غینه چار چا تیر شپو وو کورونو کې ما شمال دي هغه به ویکسینټ کوي په تاسو.
د سواد صحت محکمې مشر زیاتوي چې د غرنز نه بچکی دوه لپاره به کور په کور ماشومان ته د خسره یا شری رنز ساسکی ورکول شي چې نور سیمو ته د غرنز خور نشي. ولی مقامی اولس وایي چې نږدې کلام کې سرکاري روغتون شته خو پکې نه ډاکټران شته او نه دوایانې ځکه د رنز څخه دوه ماشومان په حق ورسېدل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی چې د قبایلو لپاره یو خپل بانک به ډیر زر کار شروع کړي او د سره به قبایلي ولس او ټوله سیمه پرمختګ وکړي چې په نتیجه کې به یې د سیمې امن او پرمختګ لا پرمخ لاړ شي. په دې حق له نور حال د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
گورنر هاوس پیښور کې یو دستوري په موقع د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر دا خبره وکړه چې په قبایلو کې د بانک لپاره د ملک غټ بانک یعنی سټیټ بانک سره خبره ترې په آخري پړاو کې دي او ډېر ژر به قبایلو لپاره دغه بانک کار شروع کړي چې نه به یوازې دغه ځای د پرمختګ بلکې د امن او سوکالۍ په لاره کې هم خپل کردار ولوبوي. په دې لړ کې چې کلم د فاټا سیکرټ ویان محمد فضل نه پښتون وکړه نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې راتلونکي څو میاشتو کې به دغه بانک په قبایلو کې کار شروع کړي.
خپل بینک مونږ جوړو داغه د قائمول داغه اعلان کړی دی او چې کوم متعلقه کمی دی فائنانس او پی این ڈی هغې ته هم ہدایت جاری کړو نو هغې کې هغې دا کړی دی چې پی سی ون تیار شوی دی او د سټیټ بینک سره هم خبرې اترې روانې دي او زما خیال دی چې راتلونکي څو میاشتې کې به دا بینک قائم کړی شي.
په دې اخلاص چې کله مونږ د فاټا چیمبر آف کامرس مشر فیاض علی شان او پختل نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دوی د گورنر دا ګام ډېر ستایي.
دا وایسو نو ډېره ترقی او دغه کې به ډېر ښه شي خلکو کم از کم دا د قرضو مرضو سلسله به لږ آسانه شي که نه خپل بینک پیسې یو خپل طریقه کار به وي. دا واړه واړه کاروباریان دا انسان دین همدغه نن سبا کوم حالات او کوم دغه چل ته روان دي قرضې څوک نه ورکوي دا څیزونه نه ورکوي چې د دې بینک د راتلو نه به کم از کم دغه ځای کې چې کومه پسماندګي ده دا به انشاءالله امید لرو د خدای نه چې دا به ښه شي دې سره نو زم چې کاروبار به هلته ډېر ښه شي.
هم په دې لړ کې په سینټ کې د تجارت سټنډ کمیټې مشر او د فاټا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر سینیټر غلام علی د حکومت دا ګام اوستایو او د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې دغلته کاروبار او صنعت ته د ودې لپاره کاروباریانو ته اسانتیاګانې ورکړل شي او ټیکسونو او مالیو کې ورته هم کمی وکړل شي. دا فاټا چیمبر آف کامرس مشر فیض علی شاہ دا هم مشال لیړو ته وویل چې داسې قسم ګامونو سره به په قبایلي سیمه کې ډېر زر امن راشي.
روزگار ورکی نو هغه به بیا په خپل روزگار کې لګیا وي د دې شیزونو د دې اکټیویټي نه باغ سایت شي تر څو په دغه تر روزگار نه شي وکنه نو امن خو پیدا کیدی نه شي چې سونه دې زر تر دغه روزگار ورکی سونه دې ورکی کنه هغه عمر په دغه ځی امن چې دین او ډیر زر تر زر خش.
یاد دې وی چې د فاټا چیمبر آف کامرس غړي دا وایي چې په قبایلو کې د خراب حالاتو او د خپل بیک نه کې دوله وجه د هغه ځای کاروباریانو ته څوک هم قرض نه ورکوي نو دې بینک جوړېدو سره به دغه ستونزه هم هواره شي او د دې د وجبه بند سنتونه هم روان شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د اسمبلی د یو قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبې د تجارتي ټولنې لپاره د وزیر اعظم هغه خصوصي پیکیج د نورو دوو کلونو لپاره وغځول شي کوم کې چې په دوی د منافع ټیکس په مکمله توګه معاف شوی وو، سیل ټیکس نیم په نیمه کړی شوی وو او د بانکونو نه په قرضو اخیستلو کې د سود شرح هم کم کړی شوی وه. نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د دې قرارداد په لړ کې د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس صدر افان عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا د اسمبلی نه په دې لړ کې د کاروباري ټولنې سره د ملاتړ اواز پورته کول ښه ګام دی خو کچري صوبایي حکومت نیخ په نیغه د مرکزي حکومت سره په دې خبرې اترې وکړي نو دا غي د ستونزه به هواره شي. دا چې د ترګرۍ له وجې په پښتونخوا کې په کاروبار سره اغیز پریوتې دی په دې لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د ملاکنډ ماربل ایسوسیشن صدر افضل خان وویل چې د ترګرۍ له وجې په ملاکنډ ډیویژن کې د سنگ مرمرو په کارخانو پریوتې بد اغیز لا هم دوام لري.
دا تقریبا 25% چې کومه انډسټری ده هغه په دې طریقه متاثره شوې ده. زه به دوم چې 2007 کې د انډسټری د بېروزګارۍ د دې ماربل صنعت د بندش کم شروعات چې شو ناغه تقریبا پروت پوری کې دی موجود
او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر افان عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د ترګری لوجې په پختونخوا کې په کاروبار د پریوتی بد اغیز په اړه دوی یو راپور هم خپور کړی دی. د کوم پرانا کې چې په تیرو لسو کلونو کې د پنجاب کاروباری ټولنې 2200 ارب قرضې ترلاسه کړې دي او د پښتونخوا کاروباریانو یوازې 3 ارب قرضې ترلاسه کړې دي.
پنجاب او سند او د دې چې کوم ګروت راغلی دی هغه ګروت صحیح روانو. زموږ ګروت ملک په حساب باندې 1% نو بیسیکلی موږ په یو ځای ولاړو. 2400 ارب پاکستان کے لاسٹ 10 ایئرس کے لون زیاد شو, لینڈنگ زیاد شو 2400 ارب روپے. اگر 2400 ارب روپے کے پنجاب 1200 واگشت, سندھ 1000 واگشت, وہ زموں صوبے تھا صرف 23 ارب, یعنی کہ 1% نہ ہم کم
د یادونه ورده چې د خیبر پختونخوا حکومت د پختونخوا د اسمبلی د یو قرارداد د لری د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم لخوا د خیبر پختونخوا د ترګری زپلې سوداګرو لپاره دی هغه مراعاتی پیکج د 2 کالو لپاره وغځول شي, کوم کې چې په کاروباری ټولنه د منافع ټیکس یا انکم ټیکس په مکمله توګه معاف کړی شوی وو او وفاقي سیلز ټیکس 50% معاف کړی شوی وو. غلام غوث مشال ریډیو خبر.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621,
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113, 1550 او 15,000 کیلو هرتز,
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. په 2001 کال کې په نیویارک کې ترهګر بریدونه شوو چې پکې د 3000 نه زیات خلک وجل شوو. دا غې نه را پدې خو دا یو لس کاله په ټوله نړۍ کې او په خاص توګه افغانستان او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ لوجې ډېر نه آرامي راغلي ده او دا غې خلاف ډېرې هلې ځلې روانې دي. پرون دغه ورځ وا یو لسمه کلیزه ونمانځل شوه. د مناسبت سره یو غیر سرکاري تنظیم ډایلاګ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د غې د وجوهاتو او د دې مخنیوی په عنوان باندې یو سیمینار کړی وو. دغه سیمینار ته د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر وینا کړی وو او ویلي وو چې دوی د ترهګرۍ خلاف خپل هلې ځلې جاری ساتي. زمونږ خبریال اسلام آباد کې احمد الله هم د سیمینار ته ورغلی وو او دا ریپورت یې په برابر کړی.
حکومت وایي چې ملک کې د ترهګرو نیټورک مات کړی دی, خو ترهګري د یو سوچ یو فکر نوم دی او دې د خاتمې لپاره کوششونه کوو. بیګا د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې یو غیر سرکاري تنظیم ډایلاګ په ملک کې د ترهګرۍ د دې د وجوهاتو او د دې مخنیوي عنوان سره د یو سیمینار تابعیا کړی و. سیمینار ته خپل وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا وویل چې کال 2001 کې په ورلد ټریډ سنټر د حملو وروسته په ټوله نړۍ او خصوصا په پاکستان کې ترهګري زیاته شوه, خو د حکومت د خو پالیسو له وجې موږ تر ډیره حده په ترهګرۍ قابو وموندله.
دهشتګردي پاکستان میں کم ہو رہی ہے, بڑھ نہیں رہی.
ترهګري په پاکستان کې زیاتی کې نه بلکې په کمېدو ده. 2001 کې د حملو په وخت ترهګر چې څنګه په ټوله نړۍ کې خورېدل, نو پاکستان کې هم په مختلفو برخو کې ترهګر قبضی وکړي او د حکومت د خ ګامونو اوچتولو له وجې دغه ترهګر اوس په پاکستان کې په پټه کاروایانی کوي. خو به هر حال ترهګري او سوچ یو فکر دی. موږ له په ګډه سره د دې د خاتمې لپاره کار کول پکار دي او موږ نړۍ ته هم دا خواست کوو چې دې لړکې دې زموږ مرسته وکړي. د سیمینار په حق لا د ډایلاګ تنظیم جنرال سیکرټر فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې زموږ په ملک کې خلکو ته د ترهګرۍ د وجوهاتو په حق له معلومات نشته او د سیمینار مقصد هم دا دی چې خلک ترې خبر کړي شي.
دهشتگردی نن سبا چې کوم یو بین الاقوامي عالمگیر مسله جوړه شوې ده. اصل کې د ډوالیزم خلک شکار دی. بعض اوقات د خاص مذهب یا خاص جغرافیه سره تړلې کیږي او چرته کې دا د یو خاص ملک او د اغیزې د ټروپ سره تړلې کیږي. په دې دوه تضاداتو په منځ کې یو خود اغی اصل وجوهات چې کوم کار پرما وجوهات دي, اغی فتو لګي عوام او قوم ته د میډیا په ذریعه سره داسې پروګرامونو په ذریعه سره چې اصل وجوهات څه شي.
د غیر سرکاري تنظیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سید اظهر حسین نچکل مشال ریډیو اوپر
وپوښتل چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې په ملک کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې اضافه کیږي او د دې مخنیوی څنګه ممکن دی. نو نوموړي وینا ده،
پاکستان
کې د پوځ سوچ د جمهوري سوچ نه بدل دی او په ځینو وختونو کې زموږ پوځ د هغه تنظیمونو مرستې کوي چې کوم سره جمهوري حکومت مرستې کول نه غواړي. دویم دا چې زموږ ملایان په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. دین علاوه په ملک کې غربت او بے روزگاری هم زیات ده او خلکو ته انصاف نه ملاویږي. زه ګڼم چې دا او داسې نور وجوهات له وجې په ملک کې په ترهګرۍ کې اضافه کیږي او که حکومت غواړي چې ملک کې د ترهګرۍ دا لړۍ ودروي نو په فوري توګه دي د دې وجوهاتو مخنیوی وکړي.
اظهر حسین زیاته کړه چې حکومت دې په فوري توګه یو داسې اداره جوړ کړي چې هغه په ټول ملک کې د ترهګرۍ په ضد په خلکو کې آگاهي راپورته کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. فرخنده وزیر مو د تازه خبرونو د سرټکونه خبروي.
په کراچۍ او لاهور کې په کارخانو کې د اور لګیدلو په پیښو کې 138 کسان وژل شوي، ګڼ شمېر ژوبل. وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم د اتو تختول شو کارکونکو یو ویډیو خپره کړې ده. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ ښایي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زوره له سوداګرونو په پیسو اخیستلو سره څه باندې 400 میلیونه ډالره امداد ترلاسه کړي. په لیبیا کې په امریکایي کنسولیټ په یو راکټي برید کې امریکایي سفیر او درې نور کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 11 سپتمبر د پیښې په یاد کې ویلي، هیواد به تر پخوا زیات خوندي کوي. او په استنبول کې په یو پولیس سټیشن ځانمرګي برید یو پولیس افسر وژلی او اووه عام وګړي ژوبل کړي دي.
دا و فرخنده وزیر چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډی وړاندې کړ. او اوس مو د پاکستان د کورونا ورسپانو نه په اسلام آباد کې سراج ظهیر خبروي.
مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاڼه چینار کې چې د رستیو کې کومه د ترهګرې پیښه رامنځته شوې ده او بیا په دغه کې چې وجلې شو کسانو ته وکتل شي، نو د دې په شا فرقواریت د نظر نشويستل کېده او دا یو پوخ سازش دی. اداري لیکي چې د فرقواریت په نوم باندې پنهه کېدو دا لومبي پیښه نه ده، بلکې تیر دوه کلونو کې په دارنګ پیښو کې خطرناک هدا پورې زیاتواله شوې ده چې پکې په پوره منصوبه باندې خلک د پیژنګلو رستو وجلې شي. اداري دلی کې چې د غرنګ بلوچستان کې هم د لړۍ روانه ده او د هزارې برادرۍ سره تعلق لرونکي په هدفي وژنو کې وجلې کیږي. اداري زیاتوي چې دا سلسله هم د غشان روانه و، نورس پورس با په مړو کې اضافه کیږي او بیا به څوک هم داسې نوي چې په دارنګ پیښو باندې قابو ومومي. اداري اخیری کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي شي او د دې اصل وجوهات د جړل نه ختم کړي شي. نو هله به ممکن شي چې پاکستان کې دا قسمه هدفي وژنې بندې شي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې رواني ترهګري کې یو خوازیاتواله ځاني او مالی زیان اړولې دي، نو بلخو د خلکو په ذهنونو کې مختلف قسمه سوالونه پیدا شوې دي. لومبه به د ترهګري په پیښو کې اکثر تانه او د امنیتي ځواکونو چیک پوسټ یا د ځواکونو قافلې په نخ کې دي. ولې وروسته بیا ترهګرو په عام ولسی ځایونو، بازارونو او جماعتونو هم عملی شروع کړي او تر اوسه د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو دننه ګڼو جماعتونو بریدونه شوي دي او په سرګونو مونږ گزار د مونږ کولو په محل شهیدان کړي شوي او جوبل کړي شوي دي. اداري وایي چې د حکومت د دې دریز او د ترهګرو لخوا حملو کې تیزی راتل خای چې ترهګری به زر ختم شي. خو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې باید د ځمکنو حقیقتونو پر وړاندې کې نه صرف پاکستان، افغانستان او نور ملکونو کې د اولسي مفادو اجتماعي منسوبي زر تر زر سر ته ورسول شي او په ګرانی، بیروزګاری او ناانصافي د قابو موندو د لپاره اقدامات وکړي شي. چې د بیروزګاری او غربت په وجه ترهګرو او اسکریت خوخو ته افرادی قوت په لاس ورځي. اداري زیاتوي تر کومه چې د دایمي امن دراتلو او په پوره ډول د ترهګری او اسکریت خوخې د حتمی خبره ده، نو د دې لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکای شریکه مبارزه پکار ده. کدې درې وڼو هیوادونو کې یو هیواد هم د ترهګری او اسکریت خوخې په ضد مبارزه کې پوره برخه وانخلي، نو داسې صورتحال کې کله هم د ترهګری خلاف جاری جنگ ګټل کېدې نشي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پشکل د بارانونو له وجې په دریابونو او نهرونو کې اوبه راوتي دي او د ملک د سلور وانو صوبو په شمول آزاد کشمیر او گلگت بلدستان کې د سیلابونو تباهي غوړه کړې ده چې پکې د مړو شو شمیر سلو ته رسیدلې ده. ادارې وایي چې د موسم محکمې په جنوبی پنجاب، سند او بلوچستان کې د تیزو بارانونو وړاندې وینا کړې وه. ادارې زیاتوي چې طوفانونه او بارانونه خو په ټوله دنیا کې راځي، خو د کومو ملکونو حکومتونه چې ځان دولت خادمان ګڼي نو د هغوی خیال هم ساتي، خو په پاکستان کې د وړاندې خبرتیا ورکولو باوجود هم د دې سیلابونو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړی شوي. د ادارې په وینا چې حکومت له پکار دي چې په داسې قسمه صورتحال باندې د قابو موندو په غرض د راتلونکي شل پنځه کالو لپاره منصوبه جوړه کړي چې دا رنګ د قدرتي افتونو نه کم ناکم زیان وشي او د ملک معاشي ترقی باوري کړي چې ورسره به د ولس مسلې هم راکمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشرانو د سولې لپاره خبرو ته رضامندي ښودلې، خو په کار دي چې په دې عمل کې افغان ولس خوښي ته هم وکتل شي. اخوا لاس انجلس ټایمز لیکي افغان حکومت په موجوده وخت کې دومره وسایل نه لري چې د پاکستان لخوا په لکونو افغان کډوالو ته ورسیږي. د دغه دواړو مقالو غټ ټکی درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ګارډین ورځپاڼه کې میت والمن لیکي مونږ باید د دې خبرې هرکلی وکړو چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د خبرو عمل ته غاړه کې خاودي، خو په دغه هیواد کې د سولې عمل د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی او باید په دې کې د افغان ولس خوښۍ ته هم وکتل شي چې د دغه جګړې نه تر ټولو زیات متاثر شوي دي. لیکوال وایي دا به یوه لویه تېروتنه وي چې د سولې په عمل کې طالبان یوازینی طاقت وګڼل شي. د هغوی مشرانو ته دا معلومه ده چې اوس او یا په راتلونکو کې د طالبانو په واک کې د راتلو هیڅ امکان نشته او نه دوی د دغې تمه کولی شي، او که چیرې دوی په واک کې هم راشي نو د ډرون بریدونو ښکار کېدی شي او په دغه صورت کې به د دوی یوازینی تکیه په پاکستان وي چې د طالبانو مشران به تحفظ خپلواکۍ او د خپل حکومت منلو ته ضرورت ولري. په افغانستان کې طالبان د 1990 کال په لسیزه کې په دې مقصد راغلي وو چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې یو ښه انتظام راولي، خو د 2000 لومړي کال وروسته د افغان ولس فکر هم بدل شوی چې اوس دوی یو داسې حکومت غواړي د دوی لپاره انصاف یقیني کړي او یو پر امنه ټولنه جوړ کړي. افغانان غواړي د خپل ملک په سیاسي او امنیتي چارو کې خپل نظر شریک کړي. ګارډین لیکي په عربي نړۍ کې ولسی پاسون په افغانستان کې یو دا لون هم راوسته چې باید په دغه هیواد کې په انتخاباتو او د حکومت په جوړول کې د افغان ولس رایو ته اهمیت ورکړل شي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیات کډوال لري، خو په دې وروستو کې په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو په اړه یې د بې صبرۍ مظاهره کړې. د روان کال په پای کې به د افغان کډوالو په پاکستان کې قانوني حیثیت ختم شي او له دې سره به دوی ته ګران شي په آزاد ژوند وکړي. اخوا افغان حکومت دا هم وایي هیواد یې لسکلن جنگ ځپلی دی او اقتصادي حالت یې هم د دې وړ نه دی چې په دومره لویه شمیره کې افغان کډوالو ته په سمدستي توګه ځای ورکړي. پاکستان وایي دوی د دغه کډوالو په سمدستي توګه د لیږلو پلان نه لري، خو د 15 لکو کسانو د ساتلو هم څه اراده نه لري ځکه چې دوی په خپله د یو شمیر کورنو مسلو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR مشر نیل رایټ وایي که چیرې پاکستان دغه کډوال په زور ولیږي نو دې سره د دواړو هیوادونو اړیکې هم متاثره کېدای شي. که څه هم پاکستان په دې اړه د څه تګلارې اعلان نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي د لکونو کډوالو د راتګ سره هیواد یو ځل بیا د خطر او چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي.
دا وا فرخنده وزیر چې تاسو ته نړیوال مطبوعات وړاندې کړل. بلخوا د روټرز خبری ایجنسی په یو ریپورت کې راغلی د افغانستان د طالبانو په اړه عام تاثر دا دی چې دوی د خپل آمدن لویه برخه د اپیمو د کروندې او کاروبار نه ترلاسه کوي، خو دا خبره سمه نه ده، بلکې د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه طالبان د آمدن نورې وسیلې هم لري. دا ریپورت به درته د یوې لنډې دمې وروسته اورو. رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو ریپورت په حواله لیکي په افغانستان کې طالبانو ته په تیر کال کې د بیلابیلو وسیلو نه خواوشا 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوي. په دې کې ځینې پیسې د چندو په ذریعه، ځینې په ځایي خلکو د ټیکس لګولو او ځینې د نشئی موادو د کاروباریانو نه ترلاسه شوي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته د بندیزونو د سار د ډلې لخوا وړاندې کړی شوی دغه ریپورت وای په دې پیسو کې 215 میلیونه ډالره د طالبانو مشرانو ته رسیدلي او باقی په ځایي کچه طالبانو استعمال کړي یا ګډي وډي کړي دي. دا ریپورت زیاتوي چې همدا پیسې طالبان په ځایي کچه عملیاتو لپاره استعمالوي. د دې نه علاوه د ټلیفون تعمیراتو معدنیاتو او نورو پرمختیایي کارکونکو کمپنیانو نه چې کومې پیسې ترلاسه کیږي هغه د طالبانو مشرانو ته رسي. د ریپورت د طالبانو په حق لا هغه عام تاثر رد کړی دی چې وایي طالبانو ته لوی سرمایه د اپیمو د کروندې او کاروبار نه ملاویږي، ځکه چې افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات یعنی خواوشا د 4 بلیونه ډالرو اپیم پیدا کیږي. خو د افغان چارواکو د وینا تر مخه طالبان په دې کې تقریبا 100 میلیونه ډالره ترلاسه کوي چې د ټول پیداوار ډېره کمه برخه ده. البته په دې ریپورت کې ویل شوي چې د اپیمو د ډېر پیداوار ولایتونه لکه هلمند اورزګان او کندهار کې د ځایی عملیاتو لپاره طالبان د دینه ګټه پورته کوي، خو دغه هم د عملیاتو د خرچ لپاره یوازنی وسیله نه ده. ریپورت وایي چې طالبان په کرونده 10% او په آمدن 2.5% ټیکس وسولوي. په وړو کاروبارونو یې هم 10% ټیکس مقرر کړي او که څه هم په بجلی او اوبو کنټرول نه لري خو په دې هم ټیکس وسولوي. د ملګرو ملتونو د دې ریپورت تر مخه د طالبانو لپاره په پرمختیایي منصوبو او بهرني امداد د ټیکس د آمدن د ټولو نه ښه وسیله ده. دغه ټیکس د 10% تر 40% پورې وي چې دغه منصوبو د ترسره کولو کار ته اجازه ورکوي او ټیکدارانو ته یې تحفظ ورکوي. ریپورت وایي چې طالبانو تیر کال په نیټو او بهرني ځواکونو په بریدونو د 100 تر 150 میلیونه ډالره پورې خرچ کړي دي او دا راز چې د 2008 کال راهیسې د طالبانو آمدن سیوا شوی نو دوی دغه بریدونه هم زیات کړي دي. بلخوا په نیویارک د 11 ستمبر د بریدونو د 11مې کلیزې په حواله طالبانو خپل یو بیان کې ویلي چې امریکا او د هغې اتحادیان د جنگ او خونریزي ودروي او د مسلې د هواري لپاره دی د عقل او هوش نه کار واخلي. هلته بهرني ځواکونو د هیواد کې امنیتي ذمواري افغان ځواکونو ته د حواله کولو سلسله شروع کړې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په بلوچستان کې د تیرو سوکلونو راهیسې نه آرامي روانه ده چې پکې یو لوی ستونزه د خلکو لا درکه کېدل دي. په دې لړ کې بلوچستان د ملګرو ملتونو د ماموریت نه ستوقعات لري. د بوریوال کاکل په ریپورت کې تفصیل اورو.
د بلوچستان د نوشکې د سیمې اوسیدونکو محمد بلال هغه کس دی چې د خالد بلال په نامه 40 کلن زوی لا تیر یو نیم کال راهیسې ورک دی. محمد بلال وای دا به ډیر ګران وی چې د ملګرو ملتونو دا ډلې دی ټول ورک بلوچستان را پیدا کړي، خو دا هغه په خبره دومره کولای سي چې د دوی فریاد واوري.
موږ دا غواړو چې یو فریاد چې د پورا دنیا ته به ورسیږي چې موږ څومره مجبوري کې خپل ژوند تیرو.
د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو څېړنیز ډله به د رواني میاشتې پر 14مه نیټه کوټې ته ورځي. عبدالقدیر زیاته کړه د دوی تنظیم هیله لري چې د ملګرو ملتونو دا پلاوی به د ورکو بلوچستان د کورنیو ژغ تر نړۍ ورسوي.
دې موږ خپل جبد تیاری کړی دی، موږ لیستونه هم استلې دي. 14000 کسان د دې وخت بلوچستان بې درکه دي. د دې کې 500 کسان مسخ شوه لاشونه هم ملاو شوي دي. موږ ته
د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي لا یو مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ څخه مې وپوښتل چې د دوی ګوند د ملګر ملتونو له دې ډلې څه تمه لري.
بلوچستان کې د نړۍ واقعیت شوی دی او دا کیسونه ګرد په سپریم کورټ کې زیر التوا دي. موږ دا اله کوو چې د یونایټډ نېشن او غیر بعد چې دی پاکستان دی غیر انساني بنیادی انساني حقوق چې خلکو ته د خپل ډیکلیر کړی دی په پاکستان آئین کې او غیر بعد په یو ان ډیکلریشن کې دی هغه خیال ساتي او د دې وایلیشن نه کوي.
د بل بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مخکښ ډاکټر جهانزیب جمال دینی بیا وایي د پاکستان د اسټابلیشمنت فکر نه دی بدل شوی، خو دوی بیا هم هیله لري چې نړۍ به پر فشار واچوي.
هماره اسټابلیشمنت کا مزاج اس وقت بھی زوراور کا ہے، اس وقت بھی ایک فاتح کا ہے.
زمونږ د اسټابلیشمنت مزاج اوس هم د یو زوراور او فاتح دی، نو تم دالرو چې دا ظلم او ستم به لږ څه کم شي. د بشری کونو با ترسه ځای خیال وساتل شي. ملګری ملتونه او نور ادارې با پر دوی فشار واچوي چې دوی د بشری خونو یو څه خیال وساتي چې زمونږ هم انسانان وګڼل شو او مونږ هم له خپل وسایلو او بنیادی اړتیاو ګټه واخلو
او دیگر بنیادی ضروریات سے مستفید ہو سکے.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن لمشري زهرا یوسف څخه مې وپوښتل چې دوی د ملګرو ملتونو له دې ډلې څخه څه تمه لري او کنه. زهرا یوسف وویل له دې سره به د نړۍ پام پاکستان ته واوړي، خو دا بیا هم په پاکستان پورې اړه لري چې په دې لړ کې څه ګامونه پورته کوي.
ظاهر پاکستان حکومت کې اوپر ہے کہ جو مشن آئے گا.
کارا خبره ده چې دا د پاکستان په حکومت پورې اړه لري چې د ملګرو ملتونو د ډلې وړاندیزونه تر کومه حده عملي کوي، خو زما په فکر د دې ډلې له راتلو او بیا د دې ډلې د رپورټ له خپرېدو سره پر حکومت یو اختلافي فشار زیاتېږي چې له دې مسلې سره مناسب چلن وکړي.
د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي د تنشکاری چې د دې ډلې پاکستان ته ورتګ دي د حالاتو په بدلون کې یو لوی رول ولري. د دې په فکر کچيري د ملګرو ملتونو د ډلې د بشري حقوقو له کارکونکو سره وکتل، نو به یوازې دومره وسی چې له حکومتي درې زبیل به یو بل فکر تر دوی ورورسیږي.
زما په فکر چې د ملګرو ملتونو د ډلې له راتګ سره چې څه کېږي هغه دا دي چې پر پاکستان نړیوال فشار را روان دی. که چېرې دوی د پاکستان د بشري حقونو د سازمانونو له غړو سره وویني، نو به یو تصویر ورته وړاندې شي، خو که چېرې حکومت له خپلو خلکو سره کېنوي نو بیا خو ښکاره خبره ده چې هغوی خو به دا نه وایي چې په دې کې ریاست او حکومت لاس لري.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مرستو د تنظیم ویاندې همیرا محبوب مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د دې څېړنیز ډلې غړي اوس مهال د خپل کار په اړه خبرو ته نه دي تیار.
سیکیورټی وایز هغه یې خبرې کنه چې چاته وایي نه چې سبا کې خو دا تاسو ویلې شما چې دی به پوښتې ته بم راځي، دی به په خبر ته ځي، اسلام آباد کې خو نن سبا دی لاهور ته ځي او کراچۍ ته ځي.
د همیرا محبوب په وینا د ملګرو ملتونو دا ډله به د سپتمبر پر 6 نیټه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه وکړي او له هغه وروسته به په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه خپل تیار کړی رپورت هم د پاکستان حکومت ته وسپاري او هم به بیا په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړي.
د بوریوال کاکړ رپورت موریده چې په بلوچستان کې د لادرکه خلکو په حواله باندې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا مشن په حواله او اوس وخت را رسیدلې ده د هفتوار پروګرام د رنگونو نړۍ. دا پروګرام تاسو لپاره زمنګ همکار ګولیا تیار کړی دی.
دا مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستاسو کوربا ګل ایاز حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروگرامونو په شان په نړۍ پروگرام کې مودرلا د نړۍ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. لمړی تاسو خبرو چې په اټلی کې یو کس د اوبو ګرمولو داسې لوخه جوړ کړي چې د لمر رڼا نه کار اخلي. د اټلی ګابریلیا نوم کس د خاورین داسې لوخه جوړ کړي چې د لمر رڼا له کبله اوبه ګرمۍ او د سکلو قابل کړي. دا په طریقې پذیر هوادونو کې د سکلو اوبو تر لاسه کولو ارزانه طریقه ده. په دې کار کې نه خو بجلی لګي او نه هم خاشاک. د دې نوې لوخه شکل د اون پشان دی. دا د خاورې او د پلاستیک نه جوړ کړی شوی او ټول ورځ د لمر رڼا کې کې خودو سره په اوبو کې ټول جراثیم له یو بل بیل شي او اوبه هم ګرمې شي. په دې اون کې 15 لیټر اوبو د ګرمېدو صلاحیت دی. د خبر پختونخوا د سیمې د لوبو نه هم تاسې خبرو چې د شپې والیبال لوبو روایت لا هم ژوندې دی. په بنو کې خلک اوس هم د شپې والیبال لوبې کوي او یو شمیر خلک د غلوبو لپاره ورځي. راځي چې د بنو سردخیل د سیمې والیبال لوبې نه تاسې خبر کړو.
د ضلع بنو سره نږدې نیم قبایلی سیمه سردیخیل هم د اغو سیمو څخه یوه سیمه ده. چرته چې د ترهګرې په روان بهیر کې د خوشحالیانو زیاتره سرګرمیانې تر ډیره حده اغیزمنې شوې وې، خو د ځایي خلکو په وینا د تیرو څو میاشتو نه دلته حالات د امن په طرف په تیزۍ سره روان دي او خلک هڅه کوي چې په مثبت سرګرمیانو کې برخه واخلي. چې ژوندې مثال یې د نیم قبایلي سیمې سردی خیل په اډه کې د تیرو څو هفتو نه روان د والیبال لوبه ده چې د شپې په مهال ترسره کیږي او د خواوشانه په سلګونه خلک ورته د تماشې دپاره راځي.
غوړې پکې خلې نه ورزنار درې می بلې لیمن د ګیم آر شپا شپ سور کې تماشای ډېره وي.
موږ دا ګیم ترغلی ان شاء الله او ښه ګیمینا شي او ان شاء الله چې ښه آمند دی دلته سکورټي ول بقاعده به نه ګرځي شه مشرون کشرون ټول ترغلی دی وېز غم نه موجود دی اندازا 2000 کسان موجود دی دلته.
دا د نور علي سره مو مشته دی دا کلار ور دی میش بيدا میش 10 بجې نه شي کیږي کنه 2 بجې باندې ختم کیږي. ما من خیل سردی خیل ځنی خیل بکا خیل مندان میرار خني کلای دوبې څا برګزای دا ټول په دغه میز کې شامل دي کنه دا ټول شمای پله پروډوسر مشینا شریلی.
اوس مخبرو چې د نړۍ تر ټولو لوی فوارا په سعودي عرب کې لګول شوی زه د سعودي عرب پلازمینه ریاستا د سعودي عرب الحسا سیمه کې د بادشاہ عبدالله پارک کې لګول شوی فواره د نړۍ تر ټولو لوی او شاندار فواره ګرځولې شوې ده. په 15 میټرو کې جوړ کړی شوی پارک کې 2.5 میټره اوږد مصنوعي تالاب لګول شوی. د بادشاہ عبدالله نوی پارک ولس لپاره خلاص کړی شوی دی. په دې فواره $40,000 لګښت راغلی. دا فواره 450 میټره پورې اوږد هم ده. د ګینس بوک آف ورلد ریکارډ چارواکو دغه فواره د نړۍ تر ټولو لوی فواره ګرځولې ده. د آتشبازي مظاهره خوبه تاسو کتلی وي خو د نړۍ داسې خار ته زو چرته چې د آتشبازي نړیواله مقابله شوې ده زو د فنلند هلسنکی خار ته. د فنلند هلسنکی خار کې د آتشبازي نړیواله مقابله شوې ده. په دې مقابله کې په سوونو خلکو برخه اخستی. په دغه سیمه کې خلکو شاوخوا 300 کشتو کې د آتشبازي مظاهره ننداره وکړه. د ګډاګون په اړه به تاسو ډېر خبرې اوریدلې وي خو داسې یو قصې نه خبرو چې په یونان کې په یو وخت کې د 5000 نه زیات خلکو خپل روایتي ګډا کړی ده. زو د یونان روم خارته په یونان کې 5000 شپک سبا او سلويخ کسانو په یو ځای خپل روایتي غډا کړي. په دې غډا کې د اتلس عمر نواخلي تر 90 کال پورې کسانو برخه اخیستې ده. دغه غډا په یو لوی سټیډیم کې شوې. د یونان ولوس خار کې 5000 کسانو په یو قطار کې روایتي غډا وړاندې کړه او په ګینس بوک آف ورلد ریکارډ کې خپل نوم درج کړو. په لندن کې ډاکټرانو وایي چې د لمر رڼا نه ترلاسه کیدونکې وټامین ډي د انساني بدن د ټي بي وایرس نه بچ کولو کې ګټور ثابت کیږي. د ټي بي رنس نه هر کال 15 لکه کسان مري. ساينزانان او ډاکټران وایي چې د ټي بي داسې علامات مخې ته راځي چې لکبلې د دغه ناروغي مخه نیولو کې ستونزې رامسته شوې دي. د ځینو سیړونو نه دا معلومه شوې چې د ټي بي رنس ناروغان د وټامین او انټي بایوټیک دوايانو استعمال سره روغ شوې دي. د موجوده سیړنې کې دا خبره مخې ته راغلي چې 95 ناروغانو ته انټي بایوټیک او د وټامین ډي ګولې ورکړل شوې. دغه ناروغان د پخوا په څیر زر ښه شوې دي. ډاکټران وایي چې د لمر رڼا وټامین ډي ترلاسه کیدی شي چې د ټي بي ناروغانو لپاره ډیر زیات ګټور ده. ساینسدانان وایي د زمري شاته دوخ پی د تیز موټر چلولو پیاګان پشان دي. د جاپان ساینسدانانو د زمري د خو ریشو او فایبر جاج خسته دي. ساینسدانانو د زمري د پیشو او د سپید خو موازنه کړي او دای معلومه کړي چې د زمري شاته خو کې یو مخصوص قوت پټي دي چې د دې لقبله دا ډیر زیات تیز مزل کوي. د دا موبایل ټلیفون لوی کمپنی ایپل مخصوص شناختی کوډ هیک یا غلا شوی دی. دا کمپیوټر غلا کوونکی یو تنظیم انټی سیک د ایپل کمپنی آی فون او د آی پیډ مخصوص شناختی کوډ غلا کړی او دا په انټرنیټ خپاره کړی دی. په آی فون او یا په آی پیډ کې مخصوص شناختی کوډ د چپس په شان نمبر وی چې د دې لپاره د آی فون شناخت کیږي، خو په دې کې د صارفینو ذاتی معلومات شامل نه دي. د ایپل کمپنی د مخصوص شناختی کوډ یا نمبرو غلا کیدو لپاره په دې کمپنی ډیر پوښتنې هم راپورته شوې دي. دا سماجی رابطو مشهور ویب پانا ټویټر د معلوماتو تبادله یو نوی ریکارډ هغه وخت جوړ کړ کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نارت کیرولاینا شارلټ ښار کې د ډیموکرات ګوند کنونشن ته خپله وینا کوله. په دغه کنونشن کې ښاغلی اوباما د ولسمشر څوکۍ لپاره د دغه ګوند لخوا وټاکل شو. د سماجی رابطو دغه ویب پانا باندې هر یو منټ کې 14,000 نه زیات ټویټ شوي، کوم چې یو ریکارډ دی. د ډیموکرات ګوند کنونشن چې درې ورځې دوام یې لرلو ټول 9 میلیون ټویټ یعنی 9 میلیون معلوماتو تبادله شوي. همدغه راز د ریپبلیکن ګوند درې ورځنی کنونشن کې 4 میلیون خلکو د خپلو معلوماتو تبادله کړې ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. ہالی ووڈ سینما په بلبلو یو 3D فلم جوړ کړی دی. فلم نوم فلائٹ آف دی بٹرفلائز دی. فلم کې خود شوی چې په زرګونو بلبلی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي. فلم فلائٹ آف دی بٹرفلائز به د اکتوبر په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
The monarch butterfly, a true marvel of nature, at the center of an age-old mystery. Join an extraordinary journey that spans not only miles, but generations. Across a continent with a magical destination.
د هالی ووډ نوی فلم وانټ بیک ډاون چې د امریکا په تعلیمي نظام جوړ شوی دی په د ستمبر په 18 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې ښودل شوی چې دوه میندې د خپل ماشومانو لپاره د تعلیم محکمې چارواکو سره مقابله کوي. دوی د تعلیم په محکمه کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي او په ټولنه کې شعور را پیداروي.
I can't wait. With 10,000 studies about how being poor affects education, I can tell you being poor sucks and my kid can't read.
I admire your ideals, but Malia will suffer for them.
Don't use my daughter to scare me.
The petition will be denied.
You think you got the best of me?
All our war is how we got to look at it.
Under attack, we attack.
It's a feeding frenzy.
District offices all over the state are getting slammed with calls. This is not good.
د هند سینما مشهور کمپنی یش راج نوی فلم سټوډنټ آف دی ایئر نمایش ته پاره وړاندې شوی دی. فلم کې د کالج ژوند ښودل شوی. فلم کې د هند سینما نوو ستورو کار کړی دی.
سینټ ٹریزز ہائی سکول دیرادون، انڈیاز پریمیئر اکیڈمک انسٹیٹیوشن. نام کی طرح پورا انگریز سکول تھا، یہ کوئی نارمل سکول نہیں تھا. اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہی تھی.
پکڑ کی بھی اوقات ہوتی ہے، پر اس کالج میں وہ جگہ میری ہے.
آئی ڈکلیئر اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کمپٹیشن اوپن.
د هند سینما مشهور ستوري نانا پاټیکر نوی فلم کمال دمال او مالا مال با د ستمبر په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې اوم پوری او پارش راول هم کار کړی دی. دا یو فضائیه فلم دی.
ایک تھا ڈیوڈ، ایک تھا پیٹر، پھر ہوئی ماریا انٹر. پیٹر نے مارا ماریا پہ چانس، لیکن ہوا ڈیوڈ کا لو رومانس. پھر گرا میڈنس کا میٹھا.
شیر سمجھ کر پیدا کیا تھا، نکلا بکری.
भी कुएं में कूद कर अपने प्राण दे देता हूँ।
अरे सुनिए, बच जाइए।
अरे कुएं में कूदने के लिए कोई छाता लेके जाता है क्या? मेरे इस एहसान के बदले में तुम्हें मेरी रखवाली करनी है। एक चींटी भी मुझे काटनी नहीं चाहिए।
चींटी?
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمی نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. د ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00202211212 او د موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا
او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیسغم کو
د ځوانانو غک